د مازدیګر څلور بجې دی. ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده او افغان چارواکي ورته هیلمن ښکاري. او ایران په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د خپلې یوې کشتۍ ضبطول یو ګواښونکی عمل بللی. پراونه خپرونه کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خپرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د 24 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. له افغانستانه دې غونډې ته ورغلي کسان وایي هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه غونډه مهمه بللې او هغه له دې پلوه چې د افغانستان حکومت مدني ټولنه ښځې او طالبان پکې ګډون کوي ستایلې ده. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د سولې په ووم پړاو خبرو کې په ټولو څلورو ټکو کې د پرمختګونو خبره وکړه.
ما سره څور موضوع پیشرفت زیات کړلیم.
موږ په ټولو څلورو واړو موضوعګانو کې ډېر پرمختګ کړی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې د افغانستان له خاورې د نړۍ په ضد کار نه اخیستل کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه مو وکړه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکرات وشي. په اوربن کې هم پرمختګ شوی چې څه وخت او همداراز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی امریکا او ناتو قواوې کموي او بالاخره وزي. له طالبانو سره د امریکایي هیئت ووم پړاو خبرې د چنګاښ یا سرطان په ووم پیل شوي او تر اوسه شپږ ورځې دوام کړی دی. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا سپدو کړي د څوکۍ ولسوالۍ په چمبیل دره کې هلته د داعش په مرکزونو باندې عملیات کړي دي چې په دغه کې شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي. یو تن یې د داعش په تور ځان سره ژوندی وړي او دغلته یو دوه مهم مرکزونه د داعش چې د وسلې او مهماتو دفاعن په منځه تللي دي.
مصمم وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کونړ د والي ویان دغه راز وایي د چپې درې ولسوالۍ په لرې پرتو ځنګل لرونکو سیمو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د بدخشان د نجونو په یوه ښوونځي کې د مسموم شوو نجونو شمیر له سلو اوښتی دی. دا پیښه دوه ورځې مخکې د دې ولایت د درایم ولسوالۍ د منجي سیمې په یوه ښوونځي کې پیښه شوې ده. چارواکو ویلي چې لومړی لس نجونې زده کوونکي چې علت یې لا نه دی معلوم مسموم شوي وې چې وروسته شمیر 115 ته ورسېد. مسموم شوې بیبي انکو چې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لخوا یو بد بوی په ښوونځي کې خپور شو. دا وای اول جلا راتله مو زړه درد کاو سردردی او زندردی مو درلوده. لاس او پخې مو شخ شو نور نه پوهیدو چې څه وکړو. د بدخشان د ښوونې ریاست هم پیښه تایید کړې او د عامې روغتیا رئیس نور محمد خاوري ازادي راډیو ته بیا ویلي چې د معایناتو نتیجه ښیي چې دوی نه دي مسموم شوي او جسمي کمزوري هم نه لري بلکې ښایي علت یې روحي تشویش وي. د هغه په وینا 15 نجونې چې مرکزي روغتون ته لیږدول شوي اوس یې وضعیت ښه دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د 40 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د تورخم د پولې موضوع پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غني هم د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره په وروستۍ کتنه کې مطرح کړې وه او دواړو مشرانو هم پر دې اصلاح کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل نن وویل چې د 40 ساعتونو کې د دغې پولې د پرانستل کېدو لپاره د میکانیزم پر جوړولو او د امکاناتو پر برابرولو کار روان دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبې په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېدې وکړې. د برېټانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تیلو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونه یې تیل سوریې ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د جبل الطارق چارواکو د دې سیمې له سترې محکمې اجازه ترلاسه کړې چې دغه کښتۍ له تیلو سره د 14 ورځو لپاره وساتي. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایران د دولتي آژانس ایرنا د راپور له مخې د زلزلې چې قدرت د ریختر په مقیاس 15.7 شوی نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې ولړزولې. د لږ تر لږه 4 کسانو د ټپې کېدو راپورونه ورکړل شوي او عیني شاهدانو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې زلزلې د ښار په مرکزي برخه کې یو شمېر ودانۍ زیانمنې کړې او ځینې زړې په بشپړه توګه ویجاړې کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې مرکز د دې ښار په جنوب لویدیځ 28 کیلومتر کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په 2003 کال د ریختر په مقیاس 6.6 زلزلې د ایران بم تاریخي ښار له خاورو سره یو کړ او 6000 کسان یې ووژل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبرېږي. راسره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې په دوحا کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې اجرایه رئیس وایي چې د سولې روانو هڅو ته هیله من دی. د بین الافغاني خبرو د اغیزو په اړه یوه مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیزي.
په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د ګڼ شمېر ماشومانو له زیانمنېدو وروسته افغان چارواکي د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي.
حتما موږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې موږ نور هم ټول هیوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د ښوونځیو شاګردانو ته ښه نه ښه ډاډه امنیت برابر کړو.
هوا باورې چې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران دفاع وزیر په جبل الطارق کې د برتانیا لخوا د ایران د یوې کښتۍ ضبطول یو تهدیدونکی اقدام بولي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ. مغرغله ازادي رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس په قطر کې د سولې بین الافغاني ډیالوګ موثر بولی. عبدالله د څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د پیلېدو مخکې خبريالانو ته وکړي. لبلې خو د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس وایي که دا غونډه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو له خبرو وروسته جوړه شوې وای خای اغیز باید تر دې زیات وای. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې د بین الافغاني دیالوګ دوهمه ورځ روانه ده، د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله ښیي چې دغه ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. عبدالله عبدالله دا خبره د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیلېدو د مخه خبریالانو ته وکړه. د وویل البته تمه دا ده چې دغه ناسته د افغانستان د دولت په ګډون د دواړو لورو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره کړي او نتیجه به یې انشاءالله سولې ته رسیدل وي. بلخوا یوې منبع ازادي راډیو ته وویل د طالبانو استازي په دغو خبرو کې د پخوانیو هوکړو پر خلاف له خپلو شخصي دریځونو نه خبرې نه کوي. د دغې منبع د معلوماتو په اساس د طالبانو د دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزي په دوحه کې 12 دقیقې د طالبانو د ډلې پالیسي د یو دولت په عنوان تشریح کړه چې د افغانستان د پلاوي د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شوه. دغه منبع وایي د طالب او امریکایي استازو له روحیې ښکاري چې یو تر بله هوکړې ته رسیدلي او امکان لري ځینې واړه اختلافات پکې پاتې وي چې د منبع په خبره د دوهې د ناستې ګډونوال به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې له جزئیاتو خبر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د دغې ناستې ګډونوال عطاالرحمن سلیم آزادي راډیو ته وویل له طالبانو نه به د اوربند غوښتنه یوه بې ځایه هیله وي، ځکه د دغې ډلې استازي د اوربند اعلان ته هیڅ ډول آمادگی نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي که چیرې د بین الافغاني مذاکراتو ناسته د قطر د وم پړاو تر خبرو وروسته جوړه شوې وای مؤثریت به ډېر وای.
دغه ناستې ډېر بې وخته وسوله، دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ یو قاطع فیصله نه وه سوې، دوی دا په منځ کې دا ناستې وکړله. ښه خبره به دا وایي چې دا ناستې تر دې فیصلې وروسته سوې وای، بیا به یوه اندازه د دې ناستې نور تاثیرات به هم وای.
د جرمني په کوربتوب د قطر ناسته چې تیر ورځ پیل شوې دوه ورځینۍ ده، ګډون کوونکي به له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه به شریکوي. په دغه ناسته کې د طالبانو 12 استازو او له کابل نه یو 350 کسیز پلاوی ګډون کړی چې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال د مدني ټولنو د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالان پکې شامل دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په قطر کې روانو بین الافغاني خبرو ته د یو پله په سترګه ګوري او وایي دا خبرې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجي سید داود وایي چې متحد ایالات او پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې یو تفاهم ته رسېدلي دي، نو ځکه زیاته خوشبیني ښیي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د قطر د روانې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د قطر په غونډه کې د کوم افغانان چې د کابل تللي دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه راتلونکي بین الافغاني لوی غونډې ته لاره پرانیشي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډېر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې را بدلې د پاره او د یو کلپ هیڅ فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
آیا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي؟ نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي.
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکړم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي. او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 28 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي، هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافی تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا دیارلس میلیارد ډالر وي هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا نوینه تر سل فیصدو پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغې تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي، هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې اجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بی د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شوې وه، هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته، دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسینو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړه کېناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړه چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کېږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوی.
د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د قطر د بین الافغانی خبرو په اړه خپل نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په وروستیو خونړیو حملو کې زده کوونکو ته د تلفاتو له اوښتو وروسته اوس دوی د ښوونځیو د خوندیتوب په هدف پر یو میکانیزم کار کوي. د دې وزارت ویاندې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې میکانیزم به له امنیتي بنسټونو سره په ګډه کار وشي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو افغانانو د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
سات دوم پشتو داشتیم، سات ما بیکار بود، استاز آمد یاد فجور شد، ما کل ما گریختیم
دا په کابل که دیو خصوصی خوانزی ده از دکون که هواد خک دی چه ده تیر دوشن بپورس ده کابل ده پل محمود خان سیمی تا تیرمه ده برید کیسه کبی ده کابل او غزنی ده ورستوی خونره و پیخ ورسته وز ده افغانستان ده پوهنی وزارت ده از دکون که ده خواندی توبر پاره به زنگلی میکانیزم کار کبی. د دغه وزارت ویاندې نوریان اسحت نجبی د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ بنسټ هم په دې برخه کې پر نه دی، خو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید لا جدي کار وشي. دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پر وي، ځکه هر اداره چې په یو ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو له امله جوړېږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو. د پوهنې وزارت دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په غزنی او تر هغې مخکې په کابل کې په امنیتي پیښو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. د غزنی ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره په پرونۍ پیښه کې 240 کسان وژل شوي او 80 کسان ټپیان شوي دي چې 50 سلنه یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. دغه شان تر دې وړاندې د کابل پل محمود خان سیمې ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د اوزایر او ستاره ښوونځیو 150 زده کوونکي ټپیان شوي او یو زده کوونکی هم ووژل شو، چې ستر لامل یې پوځي تاسیساتو ته د دغو ښوونځیو نږدېوالی بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانانو دښمنان هیڅ ډول اصول په پام کې نه ساتي او جګړه پر مخ بیایي چې ډېر کله ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري.
ځکه زمونږ اساسي دنده د هیوادوالو ساتنه ده. مونږ په دې کې دانشمن بولو راحتمن مونږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې مونږ نور هم د امنیت خوندیتوب ټول هیوادوالو ته په ځانګړې توګه د مکتب او د ښوونځیو شاګردانو ته ښه نه ښه ډاډه امنیت برابر کړو.
ښاغلی عارف دا هم وایي چې له پوهنیزو بنسټونو سره به په ګډه په دې کار وکړي چې هم دې د زده کوونکو د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او هم دې پوځي تاسیسات خپل مربوطه سیمه کې د عام خلکو امنیت خوندي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. ولسمشر غنی په خپل نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوری ریاست ته محدودې کړې، خو د مالیه وزارت په تړاو یې بیا حکم کړی دی چې د لوی څارنوالۍ په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي در حق نه لري چې د دې وزارت او په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. ناجیه ساپۍ په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او حقوقي کارپوهان د ولسمشر غنی له لوري وروستي اقدامات د وزارتونو په چارو کې دوه ګونی چلند یادوي او وایي د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو په اړه د ولسمشر غنی وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاحکار او د چارو کارپوه عبدالستار سادات وایي
دا یو سیاسي اقدام دی. ولسمشر یو کمپاینی حرکت هم دی، په عین حال کې خپل سیاسي مخالفین او رقیبان چې په انتخاباتو کې دوی سره نه دي په هغو باندې بېلابېل محدودیتونه او فشارونه راوړي. دا یو سیاسي عمل دی، په حقوقي لحاظ دې ته مونږ اداري تبعیض ویلی شو. د ګمرکاتو په برخه کې دا رقم حکم ورکول دا شک را پارولی شي چې آیا ولسمشر د ګمرکونو نه د خپل کمپاین په برخه کې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل نوي فرمان کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوری ریاست ته محدودې کړې دي. د ولسمشر غنی په دغه فرمان کې د غشان ټول هغه احکام لغوه اعلان شوي کوم چې پخوا صادر شوي وو، خو د مالی وزارت په تړاو بیا حکم شوی چې د لوی سرنوالۍ او پلټنې د عالی ادارې په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالی وزارت په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. په دولتي بنسټونو کې د توپیری چلند مسله تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه، خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي د بهرنیو چارو وزارت بهر ته ډیپلوماتان د ملي ګټو خلاف او د شخصي اړیکو پر بنسټ لیږي. د هغې په خبره اړتیا ده چې ولسمشر غنی په دې برخه کې مداخله وکړي او وړ کسان وټاکي.
ما په نظر عملاً دا یو معقوله فیصله ده تر څو پر وزارت خارجه دې ته متوجه شي په خپل ګمارنه کې، ځکه چې دوی همیشه هغه کسان چې دوی په نظر ښه ممالک دي، ښه امتیازات لري او هغه ځایونه کې هغه اشخاص همیشه بغه یو ګروپ اشخاص مقرریږي او هغه اشخاص واقعا ولتیا لري مهمه ځایونه کې مهمه پوسټونه کې اصلا نه مقرریږي.
هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست مالی او بهرنیو چارو وزارتونو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپو سید خالد سادات بیا د افغانستان ګمرکونه په فساد ککړ ګڼي او د عدلي او قضایي ادارو خلتیا پکې اړینه بولي.
په افغانستان کې د اداري فساد مسله، په عین زمان کې د رشوت مسله او خصوصا د ګمرکاتو کې د افغانستان په عایداتي منابعو کې، په دې کې ډېر اړین دی تر څو د یو خپلواک مرجع په توګه باندې هلته څېړنې ترسره شي، خصوصا د لوی سرنوالۍ وکالت باید محدود نه شي.
نوموړي وویل کچېرې د عدلي او قضایي ارګانونو په ځانګړي ډول سرنوالۍ واکونه محدود شي، دا به فساد ته زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې بیلې نه کړي، نو افغانستان د افغانستان انتخابات به بیا هم له درغلیو ډک وي. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د انتخابات د اقداماتو په اړه شک څرګندوي او وایي دا کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د رایې ورکوونکو اصلي یا وروستای نوملار برابر کړي. په دې اړه تفصیل د سهارګل امیرزی پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته نږدې نوي ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه د نوم ثبتونکو نوملړ جوړ کړی دی او نه یې پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي دي. دوی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره تر اوسه کوم میکانیزم هم نه دی جوړ کړی. د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي. کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي، د رای ورکوونکو نوملړ ځانګړی شي او ځانګړو محلونو ته ولیږل شي. دا کار تر 60% زیات شفافیت تضمینوي. موږ شاهد نه یو چې تر اوسه کمیسیون دا کار کړی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 3.8 میلیونو کسانو نمونه ثبت کړي وو، خو سیاسي ګوندونو ویلي چې د دغه شمیرې نیمایي کسانې خیالي وو. اوس هم دوی باور نه لري چې د تقویتي نوملیکنې په برخه کې هم ورکړل شوي ارقام دې کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له درغلي وډک انتخابات به په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د شفافیت د درغلي او د مخنیوي او څارنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ویل یو ځل بیا د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوو. له درغلي وډک انتخابات په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. دا زموږ د ټولو مسولیت دی. د څارونکو مسولیت هم دا ده چې څار پرې ولري. اخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د غزنی ولایت په ګډون تر اوسه 4,50,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لړۍ هم پیل کړې ده. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست سبیح الله سادات وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د ولسمشروز انتخابات ترسره کیدل نږدې کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د نوم ثبتولو اووه کتابونه کابل ته لیږدولي. حال دا چې دغه بهیر باید تر اوسه پای ته رسیدلی وای او ولایتونو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږد پیل شوی وای. د څارونکو په وینا دغه کمیسیون تر اوسه هم د نوم ثبتولو ارزونه نه ده کړې او دغه نمونه یې د کمیسیون ډیټا ته هم نه دي رسولي. دا نو په داسې حال کې ده چې د څارونکو په خبره دا پروسه ډیر وخت هم نیسي. څارونکو بنسټونه دا هم وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ورته د څار حق نه دی ورکړل شوی. له دې امله نه پوهیږي چې د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې څومره کسانو نوم ثبت کړی دی او ډیټا ته د دغو نمونو رسول څرنګه ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ ته حواله کړي، زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دې داخل دي. مننه.
جلیل احمد یم، د میوان ولسوالۍ ستاسو سره ټلیفون پر اړیکه یم. دلته په میوان ولسوالۍ کې دا غنم ورځ تر بلې ګرانېږي او دوی پاکستان ته وړي. دلته خوار او غریب سا، یعنې تاسو هم منئ د افغانستان اقتصاد ډېر سره کمزوری دی. اوس په 100 کلدارې دلته من پلورل کېږي. نو زه د لوړپور چارواکو سره دا هیله کوم چې دا غنم مخه راوګرځي ټول پاکستان ته روان دي. دلته خوار او غریب ډېر ستړي دي. ډېر زیاته مننه خدای دې کړم پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال بحث او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپرو. خو دا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوال له طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی نن د دوه بین الافغاني خبرو په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. ټاکل شوی سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دوو خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وې پیل شي. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د سفر دوه قطعې دغه عملیات د څوکۍ ولسوالۍ په چمبل دره کې کړي او د داعش څو مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. د بدخشان د نجونو په یو ښوونځي کې د مسموم شوو نجونو شمیر له سلو اوښتی دی. د بدخشان د ښوونې ریاست هم پیښه تایید کړې. د عامې روغتیا رئیس بیا ازادي راډیو ته وویل چې د معایناتو نتیجه ښیي چې دوی نه دي مسموم شوي او جسمي کمزوري هم نه لري، بلکې ښایي علت یې روحي تشویش وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د 24 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راز وویل چې د دې لپاره چې دغه پوله د 24 ساعتونو په مخه پرانستې وي، د تنظیم او امکاناتو په برابرولو پر چارو یې کار روان دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د بریتانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه زلزلې چې قدرت د ریختر په مقیاس 15.5 ثبت شوی، نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې لړزولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټلیفون ترکیې ته د روسیې د هوایي مدافع S-400 د سیستم د ورکولو پر مسلې خبرې وکړې. کرملین ویلي دغه معامله د عملي کېدو په حال کې ده او دواړو مشرانو وړم ورځ پرې خبرې وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسه یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ایران دفاع وزیر ویلي چې د برتانیا لخوا په جبل طارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی او ناسم اقدام دی. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې په یوه وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی نن د جولای 8 په یوه وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یو دولتي ټلویزیون له لارې خبرېده، د بریتانیا د اقدام ناسم بللی او هغه یو ګواښ بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په جبل طارق کې د بریتانیا لخوا د ایران د لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر 14 د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول شوې، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل شوی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. د ایران دفاع وزیر دغه راز د ایران د پوځ لخوا د یوې امریکایي کشفي الوتکې ویشتلو ته هم په اشاره ویلي چې دا یو داسې پیغام ورکوي چې ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر د دې هیواد د پوځ د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې په لټه کې نه دی. خو وروسته له هغه چې د جون پر 14 د امریکا یوه بې پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سوې. ایرانی چارواکي وایي دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنګټن ادعا کوي چې هغه د نړیوال اوبو پر سر ګرځېده. واشنګټن دغه راز د برتانیې ځواکونو لخوا د ایران د تیلوړونکې کښتۍ نیول هم ستایلی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ د ایرانی کشتی نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کشتی د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوی چې برتانیې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې هسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي چې موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کشتی د سوریه د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پڅو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام چې مخکې هم یادونه وشوه د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور په کندوز ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو د کچې لوړوالي د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیمه ییز چارواکي د خپل امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز ولایتي شورا او خلک په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د ناامنیو ترور قطرونه او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او دې مسلې موږ اندېښمن کړي وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز ولایتي شورا غړي غلام ربانی په دې اړه وویل موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندوز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کېدلو شاهد وي او برسېره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پېښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال در این ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته، هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږکال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبر یست.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لوله لو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره له خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماغومره قوي او ښه احساس د رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالو لالو وایي؟
نه، تا هغه لالو لالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی ویل چې مقصد ویده سي، لالو لالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالو لالو نشي ویلی. ورپسې د لالو لالو پاکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر مند اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالو لالو وایي. په لالو لالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیه سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړې کړي چې خپلو ماشومانو ته هغه لالو لالو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل به تر ویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور سي دسي بل ته چیغې ویښي چې اله دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه شو کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه لالو لالو ورته صحیح نه سم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی ویل چې مقصد ویده سي، لالو لالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالو لالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکم او د هغه د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالو لالو ورته وایم، نو دا د ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتۍ سره ویده کېږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما چې زه په لالو لالو غږ کوم یو ځل چورتایم، نو د ما زوی بیرته په آرام سره ویده کېږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالو لالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالو لالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دی خپلو ماشومانو ته لالو لالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمندې او څلور مې لورګانې دي او درې مې ورکی.
کله زه ویده کوي سره مې ویده کوي.
خو ما راځي چې چې د تیمور کې لاله سپې ان خو په راځي ما غوړ ورته وایم چې پوي الله سکو چې داسې سپداسې ورته غږی په ما غږی دا کې لاله لاله ما سي پرشانی وي ویده کی
چی ورته وایې.
یا لاله لاله ورته وایې کنه ته باندې خو راځي چې خو ویده کی یو سوره ما چې پوي ورته چې لاله لاله ما سي ویده کی
تاسو خو لاله لاله وایې کې مور.
نه نو هغه سي مې ده مور په بل ځای خونه مونږ کړې.
څنګه خپل بچی ته لالو لالو وای او هغه ویده کوي کنه بیا څومره آرام ویده کیږي څومره خوښيږي.
مثال 10 دقیقې 15 دقیقې هغه به ماسي ویده کیږي هغه فکر کې پروت اما دې وخت نیولې اما سي پرېشان یوري ویده کیږي.
اکادمیسین سلیمان لایق وای چې لالو لالو نه وځي په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي، خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي. نوموړی وای چې غواړي چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړي نو لالو لالو ورته وایي بیا رمیگی او خوب یودی
جالی او دا جرا کلا کلا بدین اطفالو که دل آسان نکی او راوی نگرزه وی تجاویز و ننیسی ساعتونو دوام کهی دا من دو تجربه دا تفل ولی دلالولا متاثر کیگی او آرامه کیگی که تاسی اطفالی دلی دل دل ریتمیک و موزیکل کلماتو سر دیر علاقه لری. حتی دیر اطفال دی چکلی پی جایی که واچه وی سر خوزهی، لیکن اغا دیو وزن دیو ریتم دیو نظم پا چوکات کیی. پا دیل هست دغا ریتمیک او دا منظم آوازون چاکسر للو دیگه تابیده دا دوی تیو نو روانی آرامشور کیی، یعنی دی دوی لطبیعت سر او دی دوی لغا طفلانه ابتدایی گفتن سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی دغه لارې نه یو هماهنګي احساسوي دغه تر تاثیر لاندې راځي. له لو او له رنګ نه د رنګ په کلمه خو پوهېږي رنګ چې هلک داسې وران شي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به رنګ اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګ دپاره یوازینۍ دوام دا له لو ده. بشري کتلې ټولې تاسې ولاړ شئ د لاتین امریکې نه ونیسي تر اسامبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نو موږ ورته ښایي د للو
دا چې ماشوم ته د للو للو ویل په رواني لحاظ څومره اثر لري، ولې ماشوم د للو للو په ویلو سره روحن آرامېږي، او ماشوم ته په للو للو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي، دا مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
دا یو ډول زمینی او تربیتي تاریخی او اجتماعی اصطلاح در نقل سوی ده. د مور د عاطفی د انتقال لپاره او زمونږ په فرهنګ کې د پیژندل شوی اصطلاح په خاطر مونږ څکل وغواړو خپل ماشوم له روحي او رواني او فزیکي اړخ آرام کو، د دغو اصطلاحاتونه کار اخلو. دې ته ورته ځینې نور هم شته دي. دا د همغه اصطلاحاتونه ده چې د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي. ځکه خو د کوچنیوال نه مونږ زده کوو چې دا کلمه د آرامش سره معنا لري او مونږ ته راښودل کیږي. زمونږ میندو زمونږ کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي، د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی، خوب وړی دی.
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغې ته للو للو وایي، نو ځینې داسې کلمات پکې وایي چې هغه ویرونکي لکه للو للو پیشو مه راځه له غرو. دغه شیان روانن په ماشوم څه ډول اغېز کوي؟
دا باید نقد سي. دا زمونږ مخکنیو همدغه لړیو کې د روزنې په لړیو کې دا اصطلاحات وو. داسې تصویرونه نور هم سته، مثلا زناور موجودات به خودل چې راځي، پیریانو تصویرونه ورکول، ویرول، یو ډول خاص فشار راوړل د رواني اړخه. دا په دې دلیل چې زر دغه کلمه تاثیر وکړي، یا مور غواړي چې زر آرامش ته ورسیږي ماشومې یا ویده سي، په دې خاطر باندې دا کلماتونه استفاده کوي. دا تصویر معمولا غلط تصویر دی. مونږ یو وخت کې زمونږ مایندو او نسلونو سه روزنه کوله، داسې فکر کوو چې په ډار باندې مونږ باور لرو. د ډار لاره نه کول شي څوک آرام کو، آرامش د ورسو خوب د ورسو یاد دغه شیطنتی اړخ را ضعیف کو. نن دا شی مونږ نه ورکی. نن مونږ باید خاص ډول تعلیمی او تربیتی او شخصیتی روان پیژندنه استفاده کوو، مرسته وغواړو. دا د ځینو مشمانو لپاره کې ګټور وي چې هغه ډیر شوخه او ډیر زیات فعال دي، د ځینو ډیرو لپاره ضرر لري او بد تمامیدل سي. هغه لحظې چې ورته په ژوند کې جوړیږي هغه ویرونکې لحظې وي، د جرأت رقم ویرتونکې نالایق توب او پزان بې باوري همدې پورې راګرځېدلی شي، هغه تصویرونه پورې راګرځېدلی شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي. دا تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي.
دغه للو للو سره نور څه رقم الفاظ وایي، څه وایي چې په هغه باندې روانا ښه تاثیر وکړي؟
ورته مثبت تصویر د ټولنې، مثبت تخیلات، قوي تخیلات، د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي. یو مراجعه ده چې موږ تاریخ ته ورځو، خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو، دغه نه راخلو. یو کوشش باید د وی چې د روانپوهانو او د څېړونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي. مینځ راشي
کله چې یو ماشوم ته لالو لالو ویل کیږي، هغه کموري ک د کورنۍ نور غړي، د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کیږي؟
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له خغه سره، له خپل آهنګ سره، خپل وخت سره، د مور د فزیکی وضعیت سره، د کلماتو د خي ادا سره، د انرژي سره، امید سره ویل کیږي، هر څومره چې خوږ ویل کیږي، هم عمره خوږ، قوي او ښه احساس لرونی اړخ ماشوم ته ورکول شي، د په روح او روان باندې ډیر مثبت تاثیر کولای شي. به هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي، خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی. له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم په کار دوي چې د دغو کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپیریال کې ایجاد کړي، تر څو وشي کولای د بهترین کچه پورې د ماشوم پر روان باندې مثبت تاثیر وکړي. او هغه صادقانه او پاک عاطفي چې مونږ د خپل ماشومان لپاره لرو او ارزوګانې هغه پکې منعکس کوو، او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د شخصیت جوړېدو مرسته وکړي.
کورنیو کې کارتونی ورته لګي، یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې د ماشومان پر اړه لري، دا ورته ماستر کې درېسي کې د همدغه خپل مور للو للو
دوړ بخپل ځای للو للو د کم سن نه پیلیږي او د یوې رابطې نه پیلیږي چې مور سره یې لري. اما هر څومره چې دا روابط زیاتیږي او درک کوي ماشوم چې د کورنۍ نورو غړو سره هم رابطه لرم او هر څومره له سنی اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغیر او پیغام باندې پوهیږي چې دغه رنګونه چې بدلیږي څه پیغام لري زما لپاره دې متوجه کوي ځان ته د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي خپل تاثیرات د ټول پیدرلودلی سي. زه غوښتنه دا لرم چې موږ وشو کولی مثلا د یو خاص تن نه مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا موږ تخیلي داستانونه د ماشومانو لپاره ووایو، هغه که په کارتون کې وي هم یو حده پورې خپل تاثیرات لري، که په تلویزیون کې او په راډیو کې وي هم خپل تاثیرات لري. اما که د مور او پلار لخوا وویل سي، داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستا چې وویل سي، یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلارونه یې کوي هغه ورته انتقال سي، خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې د دوی لپاره ډېر ګټور دی. دوی ذهن کوي، دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خی چری
د لوبو ل میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشهید لوب له میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغو سي افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په ګډون د بورډ د دریو نورو غړو دندې ځندولي
او کچیرته کم شي واقع سوی او کم اتهام چي دي نو دوی به د خپل دند نه ګوښه کیږي.
دا به هم واوري
والیبال یو پزرپورې ټولنیز لوبه ده چې په 1995 کال کې په امریکا د هیلوګي
خو په پیل کې لې مهادي مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په څلور ورځنی لوبه کې بنگلاديش الف لوبډلې ته په وو وکټو ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش په خپل لومړي اننګز کې 253 او په دوهم اننګز کې 103 منډې وکړې. افغانستان بیا لومړی اننګز د 4 منډو او دوهم اننګز د 2 وکټو په توپیر وګاټه. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه افغان توپ اچونکي قیس احمد ته ورکړل شوه چې په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لس لوبغاړي سوځولي وو. افغان الف لوبډله اوس مهال د بنگلاديش په سفر بوخته ده. دغلته به د بنگلاديش له الف لوبډلې سره 15 ورځې لوبي هم ترسره کړي. د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې راشد خان له دریم نه اتم مقام ته ښکته شوی دی. وړاندې د افغان لوبډلې سلو توپ اچونکی راشد خان د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې دریم مقام درلود، خو د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې ترې دا مقام د استرالیا کومینز ونیوه. د هند تیز توپ اچونکی بومرا بیا په دې درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی، خو بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان بیا په دې درجه بندۍ کې شپږم ځای خپل کړی دی. راشد خان د 2019 میلادي کال نړیوال جام په سیالیو کې څومره چې ترې تمه کېده ښه ونه شو لوبېدلی. ان له انګلیس سره په لوبه کې پرې نړیوال ریکارد هم جوړ شو. په دغې لوبه کې د ده په 9 اورونو کې له 113 ډېرې منډې وشوې. په ټوله کې دغه افغان لوبغاړي د نړیوال جام په 9 سیالیو کې 9 مقابل لوبغاړي آوټ کړل او 344 منډې پرې وشوې. همداشان د ارانډرانو په نړیواله درجه بندۍ کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم له دوهم مقام دریم ته ښکته شوی دی. په دې درجه بندۍ کې د محمد نبی ځای د انګلند بن سټوک نیولی دی. او امریکا د ښځو د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. د دې سیالیو په پایلوبه کې چې تېره شپه د فرانسې په لیون ښار کې ترسره شوه، د امریکا د ښځو د فوټبال لوبډله وتوانېده چې د هالند لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړي. دا څلورم ځل دی چې امریکا د ښځو د فوټبال نړیواله اتلولي خپلوي. د دې سیالۍ تر 45 دقیقې پورې که څه هم یوه لوبډله د کوم ګول په وهلو ونه توانېدلې، خو د سیالۍ په 16 دقیقه کې امریکایي لوبډلې پینالټي ترلاسه کړه او لومړی ګول یې ووهه. بل ګول د سیالۍ په 19 دقیقه کې د امریکایي لوبغاړي لیواله لوري ووهل شو. د ښځو د فوټبال د 2015 نړیوال جام هم امریکایي لوبډلې ګټلې وو.
زموږ غږ له آزادي رادیو ناورې. د افغانستان کرکټ بورډ دغه بورډ د سرپرست اجرایی رئیس اسدالله خان، د غوروي کمیټې د مخکنی مشر دولت خان احمدزی او د ملي لوبډلې د مدیر نوید ساحل دندې ځنډولې دي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی که څه هم دغه پریکړې لامل نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې یاده پریکړه تر یو لړ بحثونو وروسته شوې ده. په دې اړه نور حال خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایی ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدې. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړی کمیټه تشکیل شوی، ضیاء الحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب. دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورد باندې څېړنې کوي او دا به بیرته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کوم شی نه و، دوی به بیرته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي، او که چیرته کوم شی واقع شوی و او کوم اتهامات دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
ښاغلی فضلی پر دغو دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. ښاغلی فضلی دا هم وویل: د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نایب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه اونۍ کې به د نایب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاء الحق امرخیل وویل: دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل: د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبو میدان اونیزا خبرونه اوري. آیا د والیبال د سیالۍ د پیدایښت او پرمختګ په اړه مو اوریدلی دي؟ فیروزه عزیزی په دې مطلب کې د والیبال د سیالۍ په اړه بشپړ معلومات درکوي.
والیبال یو په زړه پورې ټولنیزه لوبه ده چې په 1905 کال کې په امریکا د هیلوګي په ښار کې یو ورځ چې دوه لوبغاړي د ټینس په لوبه مشغول ول، ویلیام مارګن چې د بدن روزنې یو برجسته او لای ښوونکی و، دغه ښوونکی هم د دې لوبې د سیالۍ لپاره حاضر و او د لوبې تماشا یې کوله. ویلیام مارګن دا فکر وکړ چې آیا امکان نه لري د ټینس د لوبې ترڅنګ یوه بله لوبه هم پیدا شي او د لاسو په واسطه اجرا شي چې د ریکټ یا بلې کومې آلې په واسطه اجرا نه شي، یوازې په لاسو اجرا شي. هغه و چې نوموړې لوبه، یعنې د والیبال لوبه، یې منځته راوړه. لومړنۍ مسابقه د والیبال په 1922 کال کې په امریکا کې ترسره شوه او پس د څو مودې والیبال پر دوو حصو تقسیم شو چې یوه حصه یې د آسیایي سیسټم په نامه او بله حصه یې د اروپایي سیسټم په نامه یادېده. په آسیایي سیسټم کې لوبه په دغه هیواد کې مروج شوه، لکه چین، هند، جاپان، افغانستان او داسې نورو هیوادونو کې چې د هر ټیم د لوبغاړو تعداد 9 نفره به د ځای د بدلېدو او د نمبرو ختمېدل یې تر 22 پورې دوام درلود، او بل سیستم یې د دور، یعنی لیگ سیستم وو چې د هر ټیم تعداد 6 نفره او د نمبرو ختمېدل یې تر 15 نمبرو پورې دوام درلود چې دا لوبه یې د دور په شکل اجرا کوله. دا باید ووایو چې د والیبال لوبه افغانستان ته د 20 پیړۍ په اوایلو کې راغلې او په خارج کې د افغانستان لومړنۍ مسابقه د شوروي اتحاد سره په 1915 کال کې ترسره شوه. د والیبال میدان مستطیل شکل لري چې اوږدوالی 13 متره او عرض 9 متره دی. د والیبال جال په مرکزي خط باندې چې طول یې د 9.5 متره څخه تر 10 متره اوږدوالی لري او لنډوالی، یعنی عرض 1 متر دی. یعنی د والیبال د جال لوړه او کښته حصه د وی فیتې، یعنی ریښکۍ په ذریعه ګنډل کیږي چې بار یې 5 سانتي متره دی. د والیبال د جال سر 10 سانتي متره مربع وي. د جال په لوړه او کته ریښکۍ کې رسۍ اچول کیږي چې پنډواله، یعنی زخامت یې 5 ملي وي. که چیرې په لوړه ریښکۍ کې فلزي رسۍ وي، بهتره ده چې په دواړو پایو پورې وتړل شي. پای د میدان څخه د 0.5 متر څخه تر 1 متر لرې
نصب کیږي. د والیبال توپ دایروي شکل لري چې محیط یې 15 سانتي متر څخه تر 18 سانتي متر پورې وي.
او فکر کوم چې له دې وروسته به د والیبال د سیالیو په اړه خامخا معلومات لري. زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو د لوبو ل میدان دا ونی ز خبرونه هم دلته پاتې رسو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.